سات لس بجې شوې د ازري رادیو یو بل خبرونه ته موزه اسمت ساروان هر کله کوم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ډېره برخه د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده. لمړی مورابولم د دې سات خبرونه ته د ولسمشر ټرمپ انتخاباتي کمپاین په انتخاباتو کې د طالبانو ملاتړ په اړه د دې ډلې د ویان څرګندونې رد کړې. په وزیرستان کې د پاکستان دوه پوځیان په یو برید کې وژل شوي او د آذربایجان او ارمنستان اوربند ماتېدو په درشل کې دی. د خبرونو تفصیل. د زابل امنیتي چارواکي وایي طالبانو پرون هڅه کړې چې د دوی لبنده خوشی کړل شوي کسان بیرته ونیسي خو په خبره نه دی بریالي شوي. د زابل امنیه قمندان حکمت الله کوچی وویل په شاجوی ولسوالۍ کې د طالبانو له مات شوي بنده درې څلوېښت تنه خلاص شوي چې نږدې دېرش سرتیري او نورې د سیمې ملکي کسان وو. دی وایي لبنده خوشی شوي ملکیان هم خوندي ځایونو ته وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه په زابل کې د دوی د زندان د ماتېدو په اړه څه نه دي ویلي. د کورنیو چارو وزارت وایي د بلخ د صرافانو ټولنې مشر د تختونکو له منګولو خوشي شوی دی. د وزارت ویان طارق آریان تېر ماخوستن رسنیو ته ویلي چې حاجي عبدالقیم روغ رمټ ته یو موضوع یې څېړل کېږي. په تورخم کې د افغانستان له تازه میوه او ترکاریو ډکې ټولې ولاړې لارې پاکستان ته واوښتې. د ننګرهار والي ضیاءالحق مرخیل وایي دا کار وروسته تر دې وشو چې پاکستان د دوی په هڅه د لاریو د اوښتو بهیر یو څه چټک کړ. ښاغلی امرخیل ازادي راډیو ته وویل د پاکستان خواته د سکنر او تلی په نصب د لاریو د اوښتو لړۍ ورو شوې ده.
یو نسبی بحث مو د پاکستان د ګمرکاتو سره او همدارنګه کمیساری سره د خوازمن همکارانو کړی دي چې پروسه ته لږ سرعت ورکړي. د موږ امیدوار او هیله مند یاسو چې پروسه هم دغه سرعت پیدا کړي.
په خو په ورځ کې د افغانستان لخوا زر لارې پر تورخمه وشتې خو اوس دا شمیر درې نیم سو ته کم شوی دی چې سوداګرو ته د منلو نه دی. وروسته لدی چې طالبانو د ډونالد ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ وکړ، د ټرمپ د انتخاباتو د کمپاین یو مسؤل د طالبانو ملاتړ په کلکه رد کړ. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ له سی بی ایس نیوز سره په مرکه کې وویل چې دوی د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسمشر ټرمپ د بیا انتخابېدو ملاتړ کوي. مجاهد دغه راز ویلي کله چې خبر شول چې د ولسمشر ټرمپ کورونا مثبته ده، د نوموړي د روغتیا په اړه اندېښمن شول، خو اوس ورته داسې ښکاري چې د ټرمپ روغتیا په ښه کېدو ده. د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د ارتباطاتو رئیس ټیم مورتاګ د طالبانو ملاتړ پکلکه رد کړ او ویل طالبان باید پوه شي چې امریکا به په هر وسیله خپلې ګټې خوندي کړي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. پاکستانی چارواکي وایي په جنوبی وزیرستان کې په یو برید کې د دوی لشته لږه دوه سرتیري وژل شوې دي. پاکستانی چارواکو ازادي رادیو ته وویل دا برید پرون شنبه د شوال تحصیل په منامندره سیمه کې وشو. د دوی په وینا په دې پیښه کې څلور نور پاکستانی پوځیان ژوبل شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په کورونا تر اخته کېدو وروسته د لومړي ځل لپاره پرون د اکتوبر په لسمه په عام محضر کې څرګند شو. سپینې ماڼۍ په دې اړه وضاحت رد کړی چې ووایي ترامپ تر اوسه هم دغه ساري ناروغي لري او کنه. ترامپ د سلګونو کسانو غونډې ته د سپینې ماڼۍ له یوې برانډې وینا وکړه. نوموړي لومړی ماسک بند کړی و خو کله چې وینا شروع کړه ماسک لیري کړ. ډونالد ترامپ په فلوریدا کې په یو سیاسي غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي. دا غونډه سبا د اکتوبر 12 میته پلان شوی. نوموړی د اونۍ په پای کې پنسلوانیا ته هم ځي او په یو کمپاینی غونډه کې برخه اخلي. د امریکا ولسمشر د اکتوبر په لومړۍ نیټه په کورونا اخته شو او درې ورځې په روغتون کې تیرې کړې. په هند کې د کورونا وایروس پیښې تر نن یک شنبه تر 2 میلیونه واوښتې. د هند روغتیا وزارت پر اساس نن په دغه هیواد کې د کورونا وایروس 15 اویا زره مثبت پیش ثبت شوی چې ور سره په دې هیواد کې په کورونا دخته شوی کسانو شمیر 1,015,000 ته ورسید. له دې سره هند له امریکا وروسته په نړۍ کې د کورونا تر ټولو ډېرې مثبت پیښې لري. په امریکا کې د کورونا 1,015,000 مثبت پیش ثبت شوی دي، خو د هند په اړه ویل کېږي چې شاید په کورونا ویروس اخته کسانو حقیقي شمیر تر دې ډېر وي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ اوربند چې له اعلانېدو یې لا ورځ نه ده پوره شوې د ماتېدو له خطر سره مخامخ شوی دی. د دواړو خواوو ترمنځ اوربند پرون د غرمې په 12 بجې د روسیې په منځګړتوب پیل شو، خو ارمنستان او آذربایجان پر یو بل د بریدونو تور پوري کوي. د راپورونو له مخې د نوګورنو قرباخ په ستیپاناکرات سیمه کې له پرون مازدیګره تر نن سهاره پورې د څو چاودنو ږغ اورېدل شوی دی. د ارمنستان د بندونو چارو وزارت تېره شپه وویل چې آذري ځواکونو د اوربند سرغړونه کړې ده. په باکو کې د آذربایجان دفاع وزارت تېره شپه وویل ارمنستان د آذربایجان پر ګنجې ښار راکټونه ویشتي دي. تر اوسه پورې د دواړو هیوادونو ترمنځ په جګړه کې سلګونه تنه ملکیان او پوځیان وژل شوي دي. او په تایلند کې د یوه بس او ریل ګاډي د ټکر په نتیجه کې لږ تر لږه 11 تنه مړه شوي دي. په پلاسمینه بنکاکي چارواکو ول په دې پېښه کې چې نن په چاچوینګ ساو ولایت کې وشوه 10 تنه نور ژوبل شوي دي. د دوی په وینا په بس کې 15 تنه سپارول او د بنکاک په جنوب کې د بودایانو یوې مذهبي میلې ته تلل. د دې خبرونې ډیره برخه مو د موسیقي پروګرام ته ځانګړې ده، خو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام موري څو راپورونه لرو او د غراس د کابل رسپانو ته کتنه کوو. د کابل اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو رستر بلې زیاتېدای ژوند تریخ کړی دی. تازه یو ځل بیا ټولنیزو رسنیو د کابل امن نه دی کمپاین شروع کړی او خلک له مسؤلینو غواړي چې خوندیتوب ته لارې چارې ولټوي. د کابل پولیس هم د خلکو اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې د وضعیت کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. اسدالله لودین په دې اړه راپور لري.
کابل کې غلو، جنایي باندونو او وسلوالو د دغه و ملیونی ښار د خلکو ژوند تریخ کړی. دا دزه ورمشپه د کابل خوشحال مینه کې د شلو دقیقو لپاره روانې وي او خبريال صابر عزیزی ویډیو پر فیسبوک خبره کړې. پلازمینه کابل کې پر خبريالانو سربیره ګڼو مدني فعالانو او ځوانانو پر فیسبوک او ټویټر یو ځل بیا د کابل امن نه دی هشتاګ روان کړی. زینو په تنظیم ډول لیکلي چې کابل کې یوازې د ارګ د نن ځای امن دی او بهر حتی دیوالونو ته نږدې هم خلک خوندي نه دي. کفایت قادری تازه کابل کې له وسلوالو غلو سره مخ شوی، خو وایي بخت ورسره یاري کړي چې ژوندای ترې وتلی.
زما کور خپل کمپنی سیمه کې ده، نو کله چې زه 8:30 بجې د شپې له موټر څخه سم کور خطر روانم، نو په دې وخت کې زه د 3 نفر له خانه ودرول شم چې دوی مسلح او یو غیر مسلح. لوبري نفر توپانچه را ورنځي را تاسو ته ونیول، بل هم مخامخ را ته ودرېده. یو موبایل تقریبا 4000 افغانۍ او بعضی مهم اسنادونه چې غیر از خو وختل.
ذبیح الله بیا 2 ځله کابل کې غلو وهلی.
یو غاره په ټکسی کې و ما ان دکور دفتر خواته روان و ما چې کرشت می غلان زما سره مخ شو او ټول شهر راس خوا خست او بل واره کرشت د دفتر نه کور ته روان و د کور شاته و غلان ما ته وویل چې بس شور نه خوري ارشه چې ساسه راسته و مو تر کې از ست دښمن نه زتا د مال دښمن نه غلان زما موبایل واخست او زما په جو کې یو سو پیسې هم و هغه پیسې هم واخست.
دوی وایي د دې ډول پیښو عاملین دومړی نیول کیږي او کچېری ونی ول هم شي جدي چلند ورسره نه کیږي. د کابل پولیس بیا د خلکو اندېښنې په ځای بولی، خوایي دوی د جنایي ډلو پر ضد قرار نه دی ناست. د امنی قمندانۍ ویان فردوس فرامرز:
نگرانی مردم کابل بابت امنیت این شهر
امنیت پاره د کابل د خلکو اندیشنه پولیسو ته د درک وړ او محسوس ده. د کابل امنیتی ډله د وضعیت د بدلون لپاره شپه او ورځ هڅه کوي. تیرو دوه او یا ساعتونو کې د کابل شهر او ولسوالیو کې څه باندې شل تنه د جنایي پیښو په تړاو نیول شوي دي.
پر غلا غدیو سربیره هدفي وژنې او د مقناطیسي ماینونو چاودنې کابل خاریانو ته بل سرخوګای دی چې ورستیو کې پیښې ډېرې شوي. د دغو پیښو قربانیان تر ډیره د دولت نظامی او ملکی کارکونکي دي. روستیو کې ملي امنیت ویل چې د هدفي وجنو یو 15 کسیزه ډله یې نیولې چې طالبانو پورې تړلې، خو طالبان هو ویل چې نیول شوي کسان د دوی غړي نه دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
لشکرګاټ غزیدلې یوازینی لار د نامنوی له عمله د تګراتک پر مخ تړل شوې ده. چارواکي وایي طالبانو د ماینونو په واسطه لسکونه پلچکونه وران کړي چې د جوړولو چارې به څو ورځې وخت ونیسي. لشکرګاټ غزیدلې لار څومره مهمه ده؟ په دې اړه نور حال له هلمند څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په راپور کې.
په لشکرګاه کې د کندهار د موټرونو په تمځای کې چپه چپای ده. پخوا بدلته په یو وخت کې ګڼو موټر چلوونکو خپل موټرونو ته د مسافرو پورته کولو لپاره نارې وهلې. یو ونی کې چې د لشکرګاه څخه کندهار ته غزیدلې لار ناامنه شوې ده. په تیرو شاوخوا شلو ورځو کې د دې لارې پر ساتونکو سرتیرو شپږ موټر بم حملې او ګڼ شمېر ډله ییز وسلوال بریدونه شوي دي. موټر چلوونکي وایي طالبان د پاخه سړک پر ځای هغه فرعي لارو ته ترجیح ورکوي چې د دوی په ولکه کې دي، ځکه نو پر پاخه سړک مینونه یږدي او هیڅوک نه پرېږدي چې پر هغې تګ راتګ وکړي.
نو غوښتنه ولې موږ نه لرو چې دا توره سي راته موږ هم وسایي یو مسافر مم را سره وسایي
طالبان هلته هم را وځي دې خاته هم را وځي چا پاتې تو خواخوا یې مو ولي دې پاتې دې خوا هم ځوانان اوس هم تېرن چې موږ راتلو دا ځوانان به سره بیرغ د کوسې به بغل کې ولاړو.
د لشکرګاه ښار شمال ته ګریشکا او لویدیز ته نادالي ولسوالۍ پرته ده. جنوب ته پراخه د ریګ دشت او ختیځ ته د ناامنو دوو سیمو خوشکاوي او نارساج په منځ کې همدا یو لار لري چې دم ګړې د ناامنیو لامل د تګ راتګ نه ده. د لشکرګاه لپاره شپږ سو یو شمېره دغه سړک څومره مهم دی؟ لیکوال او ژورنالیست زین الله سنګزی وایي که کندهار ته غزیدلې یاد لار بند وي لشکرګاه معاصره د حکومت پر لار حاکمیت نه لري.
کچیری داسې وي چې دا لارې بندې وي، رفت آمد نه وي، اکمالات نه وي، نه یوازې چې د حکومت په فعالیتونو باندې د امنیتي ځواکونو په فعالیتونو باندې منفي اغیزه کوي، د خلکو په ژوند باندې منفي اغیزه کوي، نو په ټوله کې لوی لارې مهمې دي او خلاصونه مهم دی. که بندې وي دا په دې معنی چې په هغه ښارونو کې په هغه ولایتونو کې هلته امنیت نسته، هلته د حکومت حاکمیت نسته.
45 کیلومتره دغه لار دوه ځله په 2016 میلادي کال کې تر یوې میاشتې ډېر وخت د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې او د طالبانو په ولکه کې و چې بیا د ډېرو سختو جګړو او درنو تلفاتو وروسته پرانستل شوه. که څه هم د دې لارې د بندېدلو په خاطر دواړو خواوو ته مسافر او کاروباریان په ستونزه کې دي، خو د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین وایي د څو ورځو خبره ده کله چې پلچکونه جوړ شي خلاصېږي.
نش په دوی بیا لکه پټ غل غوندې راغلي وو په د نمبر ۶۱ په شهره باندې ماینونه یې خښ کړه او ماینونه یې پلچکونه انفجار ورکړه چې نن سهار وختي عملیات په هغه استقامت شروع شوی، لاس په کار شوی دی، ورو ورو پاکوي. نو کوشش کوو سلهاو ماینه قرار د معلوم دوی خښ کړي دي، دا ماینونه چې پاک شي په همدې یو ورځ دوه ورځو کې انشاءالله لاره به د ترافیک په مخ خلاص شي.
ولی په داسې حال کې دا د څو ورځو کار بولي چې د پولیسو یوې سرچینې چې په دې اړه د خبرو اجازه نه درلودل د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د لارې د ساتلو لپاره کافي سرتیر نسته او امکان لري دغه ستونزه ډېره موده دوام وکړي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
اوس په هم ناجیه ساپی درته وایي چې د کابل ورځپاڼو نن څه لیکلي.
مسیر ورځپاڼې په کابل ښار کې د غلاو او وژنو پیښو ته په اشاره لیکلې چې له ارګ او دولتي ودانیو پرته د کابل ښار په هر سیمه کې هر ورځ لسګونه پیښې کیږي او د موبایل، پیسو، موټر او نورو وسایلو غلا اوس عادي شوې ده. د سرمقال لیکونکي په خبره د کابل ښار د غلاوې او وژنې بې ساري دي او په وینا چې په تیرو 20 کلونو کې داسې نه و شوي چې غله او داړه ماران دي دومره زورور وي او په رڼا ورځ د خلکو ولوټي، ټپي دي کړي او آن ودي وژني. خو لیکوال د یادو پیښو په تړاو کورنیو چارو وزارت بې کفایت بللی او ادعا یې کړې چې دغه وزارت د غلو او مفسدینو لخوا رهبري کیږي او امنیه قمانداني د پولیسو د حوزو امریتونه او آن تر دې په ټیټه کچه بستونه پلورل شوي دي. د سرمقال لیکونکو په وینا په پیسو مقرر شوی مسولین بیا د ورکړ شوی پیسو پوره کولو او ګټې لپاره هر څه تلاسا چوي. هشت سپرسپانی هم خپل سرمقاله د کابل په ګډون په یو شمېر لویو ښارونو کې د غلاو او انسان تښتونکو پیښو ته ځانګړې کړې ده. رسپانی لیکلی په دې وروستیو کې په کابل ښار کې هیڅ څوک ځان خوندي نه احساسوي او د ښار کنټرول د دغو وسلوالو غلو سره دی. لیکوال دا اندېښنه هم مطرح کړې ده چې دا مهال کابل او لوی ښارونه د غلو او انسان تښتونکو په منګلو کې دي او پولیس هیڅ ډول عملیه او پر ځای اقدام نه کوي.